په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپهدرې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکوي. چپهدره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګیدلی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکي د اور د وژلو هڅه کوي. په یوه سیمه کې اور مړ کړی خو د چپهدرې په ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په دوهم ځای کې اور تر اوسه پورې نه دی مړ شوی او خلک هڅه کوي چې هغه مړ کړي. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبره ورکړې وه. د سیمه ییزو چارواکو په خبره اوس مړ شوی دی خو د پارون څنګلوري درکې په یو بل ځای کې اور لګېدلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې تر سره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاورې یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي
هم د جنگونو نه تنگ یو د مونږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان سره تیاری نه جوړوي سټیج سیستم نه جوړوي. مونږ ته داسې ښکاري چې دا مائده دغه هر شی په اخر کې د یو نوی جنگ سبب ګرځي.
کابل ته له پاکستانه د اتللې جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف پرون وویل اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند صلاح شوې ده. په پاکستان کې د دیارلس لکه افغان راجستر شو کډوالو د تاییدۍ پروسه بشپړه شوه. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایس سی آر په همکارۍ ترسره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو این ایس سی آر استازبلۍ په یوه اعلامیه کې پرون ویلي چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری زیاته کړې چې د افغان ثبت شو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته اړتیاو د ښه پوهاوي په هدف تر سره شوه. تر نږدې یو میلیون افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیره کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا یو کال نور وخت لري. افغانستان کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوې ته 200 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د زیمبابوې په کوربتو په هراري سټډیوم کې روانه ده. افغان ټیم د 5 لوبغاړو په سوځېدو په 50 اوورونو کې 206 منډې ترسره کړې. په دې منځ کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی اتاتیا د رحمت شاه 94 او په پای کې د راشد خان 9 چټکې منډې د یادولو دي. دا د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو تر منډې سوپر لیگ د دریو لوبو د سیریز اولنۍ سیالي ده. د ناتو سرمنشي یم سلطان برګوي د فنلند له صدر اعظم سره یې کتلي او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي. سټولتن برګ چې روان و نه له واشنگټن څخه کتنه ترسره کړې. پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدر اعظم سانا مارین سره یې په واشنگټن کې کتلي او سره یې د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیه یې لري خبرې کړې دي چې ورته ځواب وویل شي. دغه راز د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په ناتو تړون کې شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو له غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د یمن کړی شوي د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کرد ملیشو ته وه. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې مو د اف ام بسل اشاره 15 په صافه او وزي اورېدل شي او وړاندې په خبرونه کې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې او د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د دې ګل درې په ځنګل کې 2 اور لګېدلې چې یو ځای کنټرول شوی او د بل د وژلو هڅې روانې دي.
لوی خوړ ورته وایي هغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د علتونو او د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژویو د اغېز په اړه مو د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
کله چې باران ونشي وچکالي نو په ځمکه باندې پراته د بوټو پاتې شوني د ونو مندان حتی هغه واښه دغه ټول شیان دې ته اماده یي چې ډېر زر وسوځېږي.
په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته د نړیوالو د اندېښنو په باب مو د یوه څېړنیز مرکز له مشر سره مرکه کړې.
هو
د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړې وې چې نن هم قوي دي.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزې خبرونې هم مه هېروئ.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د کونل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د ولایت د چپدری ولسوالۍ زنګلونو کې اور لګیدلی. د دوی په وینا په یوه سیمه کې لګیدلی اور مړ شوی او د بل د لوړې خوړ په سیمه کې د اور د مړ کېدو هڅې روانې دي. په عین حال کې د نورستان په ځنګلونو کې د لګیدلي اور لمبې په هغه ځای کې چې تر لسو ورځو پورې پکې اور بل و مړ شوی. خو دغه راز چارواکو ویلي چې پارون ته نږدې د درې په یو بل ځنګل کې هم اور لګیدلی دی او د مړ کېدو هڅې روانې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان طبیعي شتمني د اور په لمبو کې لا د نورستان پر ځنګلونو د لګیدلي اور لمبې سړې نه دي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په دوو سیمو کې ځنګل اور اخیستی. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل لومړی ځل اور وړم ورځ د دیګل په سیمه کې ولګید، خو د سیمې خلکو یې د پراخېدو مخه ونیوله او خاموشې کړ. ښاغلی حنیف زیاتوي دویمه اور لګیدنه د لوی خوړ په سیمه کې شوې او اوس هم اور بلیږي.
هغه کې اور چې دی لا اوس هم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او دغه کې مړی کړي.
خو ښاغلی حنیف ونه ویل چې اور د ځنګل څومره ساحه سي ځلی او کوي مخه ونیول شي د څومره سیمې د سوځېدو ګواښ شته. دا هم روخانه نه ده چې د دې اور لمن له نورستان راغځېدلې او کبل کوم لامل لري. خو له تېرو نږدې لسو ورځو راهیسې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نختر او ځنغوزیو ډک ځنګلونه د اور سرو لمبو وسیزل. سیمه کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته نن وویل که څه هم اوس مهال اور مړ شوی، خو د سکروټو او تودوخې له امله یې د بیا لګېدو احتمال او ګواښ ډېر دی. د سیمې یو اوسیدونکي صاحب خان همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اور د مهار لپاره ډېر شمېر شنې ونې وهل شوي څو د پراخېدو مخه یې ونیول شي.
خو دلته سکروټې لا هم شته دي، خطرات لا هم موجود دي، احتمال دی شته ده چې بیا سرایت وکړي. ولې اوس لپاره کم سرعتی چې وو هغه کنټرول شوی دی.
هغه تصویرونه چې د سپوږمکۍ لاره اخیستل شوی خی چې د نورستان د نورګرام د ځنګل یو ډیره برخه سوځیدلې. د نورستان په ځنګلونو کې لتیرو نه هور زورای سي اور بلو، خو طالب چارواکو ایلتیر ورځ لچین د دې اور د کابو کولو په برخه کې د مرستي غوښتنه وکړه. ځای چارواکو دا خبرداري هم ورکړه که د نورګرام د نختر او ځنغوزیو لوونو په ډک ځنګل کې لګیدلې اور مړین شي د کونړ او لغمان ځنګلونه به هم وسیزي.
سمیز خبریال هم را سره در تلیفون پلی کده کراته وی چه ده کنال ده چپ ولسوالی ده گل داری پزنگ لکه هاگه لگی دلی اور چه مخی لگی دلی و آیا کابوشاوی یا که او سنبال ده؟
من نوری صاحب دغه اور چې د منسو شی به وړاندې د کونړ چارواکو سره او د اطلاعات کلتور سرپرست رئیس مولوی صاحب نجیب الله حنیف سره خبرې وکړې. هغه وی چې اور په بشپړ ډول کنټرول شوی دی او خلک اوس هم لګې دي چې مړی کې بالکل په بشپړ ډول باندې کنټرول شوی. نور زین ته د سرایت او خورېدو نه وتلې دی. همدارنګه د نورستان چارواکي وایي چې په شام دره کې چې کوم اور لګېدلی و هغه هم کنټرول شوی دی، خو لکه مخکې چې خبرونو کې وویل شو هغه سکروټې پاتې دي او کومو د ونو ډډونه چې سوځېدلي دي هغې کې اور پاتې دی. او اوس چې ما کوم خبرې وکړې مولوي سمیون حق حق بیان سره د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس دی طالبانو، هغه وایي چې هلته دېرش کسان موظف شوي دي د سیمې اوسیدونکي تر څو اور نور سیمې ته خور نه شي او بیا تازه نه شي. د هغې د مړ کولو او د کنټرول کولو دپاره وایي هلته خلک ناست دي. او همدارنګه چې نن بیګا کوم اور په پارون سره نږدې کانتیوا ساحه کې لګېدلی دی، دا غي د وجلو او کنټرول کول د پاره هم خلک تلی دي لګي دي ولسی ولساو. همدارنګ هلته طالبان تر اوسه پورې لا کوم خبر نه دی راغلی، خو د سیول کې چې ولا نه دی کنټرول شوی.
کاوریدونکو ته وایي چې د سیمې خلک د غور په څیر ډول مړکوي، لکه مو امکاناتو څخه په استفاده
دا دا ډیره خو پوښتنه ده. دا خلک د سیدی چی په نورستان او کونړ کې دلته چې کمز کې اور لګیدلې او دا غي شاو خوانه جرونه او باسي لختي کند یو باسي تر څو د اسکروټي او پاغي کې ولېږي او دا بل زیتلاړ نشي. بل هغه ونی څنګه چې دی هغه وهل کېږي چې کمی وي اور خست یې غال تلاندې غورځي. همدارنګ د اوبو وړل خو مشکل دي ځکه پاس غرونه کې دي که د اوبو کم دغه وشي هغه غم رسی ورته او بل خاوري په ورای چی کمی ونی چې دغه اور خست وهي د منځه وړي. نو دغه طریقې دي بل طریقه نشته. او مهمه دغه دا ده چې که هوایی ځواکونو نه استفاده وشي چرته نور ملکونو غوندې نو دا اورونه به ډېر زر مړه کېدلې.
مننه کور ودان د نورستان او کونړ د ځنګلونو کې د لګیدلې اور په موضوع کې به هم تم کې گو دا چې په ځنګلونو کې لګیدلې اورونه به د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژوو تغیز وکړي. په دې اړه مې نن مخکې د کرنې او چاپیریالي مسایلو له یوه پور میرویس خوګانی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په نورستان کې لګیدلې اور ولې دومره دوام وکړ او د مړ کېدو هڅو یې ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
معمولا په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګیدلو دوام د څو مختلف فاکتورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فاکتور دا دی چې بادونه ډیر تیز دي او معمولا موږ تاسو یو تاریخي دغه هم لرو چې جوزا بادونه ورته وایو. چې د جوزا میاشت بادونه ډیر زیات تیز دي او د باد په وسیله باندې بادونه ډیر زر کولای شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته. تاسو یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي هلته هم اور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغسې بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولای شي اور انتقال کړي چې دا ډیره زیاته د خواشینۍ خبره ده. او بعد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه رانظر شوی وي او دا اورونه د یو ځای نه بل ځای دا انتقال یو. او بل هم اساسي موضوع د اور انتقال دی ویزنبل څنګه موچکالی ده. تاسو ولر چې پراتلون کې یو مېش کې تر څو پر هیڅ باران نه ده شوی او کله چې باران ونه شي وچکالی نه پزمکه باندې پراته دی بوټو پاتې شونی دی ونه مندان حتی غواخه د غټول شاندې ته آماده یې ډیر زر وسوځي. نو ویلات دا هم دی چې باران نه نشته دی زمکه وچه ده نو ور پډر چټکی سره دی سیمه نه بل سیمه انتقال دی.
بل افغانستان که هم لکه د نوري نړۍ په څیر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګل نوکه ډیر اور لګیږي د حواله لارې د ټانکرونو د هلیکپټرو یا نورو وسایلو لارې د اور وژلو هڅې کیږي. اور هم په غرنیو سیمو کې لګیږي. د اور وژلو لپاره څه امکانات شته؟
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګیدنه د ډیره پسینه سابقه نه لري. یان داسې اور وژنه تر اوسه په افغانستان کې نه ده رامنځته شوې چې څو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغسې وسایل او دغسې اسبابو یا د ابزارو ته تدارک وکړي یا دغه شیان ورته والي. پخوا هم د هیواد په ځینو ځنګلونو کې مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباري شوې وي اور لګیدلې او په کونړ کې ځینې ځایونه په نورستان کې. خو هغه معمولا درته وی چې دغه موهیتی شرایط ورته مساعد نه و. اور به هم د مقامات او د چارواکو د سیمې د خلکو په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده. خدا چې وس زمينه د تمساعد ده چې اور ډیر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي. نو متاسفانه چې د اور وژنې وسایل نشته دي او د اور وژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایی ځواکي په ځینو هیوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې د اور وژنه کېږي. هغه د وسایل لري خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډیر پوښانه وای چې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی خو دغه غرته مونږ ډیره توجه نه دا کړی. یعنی دغه وسایل په تیر شل کلونو کې هم په میلیارډونو ډالر مصرف شو. موږ د ځنګلونو د وروژنه لپاره دغه وسایل چې لازم دي مونږ ونه خدو. شاید کومه اطفایه وي شاید کومه اطفایه په کوم ولایت کې ختم شوی خو دا بسنه نه کوي. نوخه خبر دا ده دا یو تجربه ده چې اوس چارواکي د امارت اسلامي چارواکي په دې باندې باید فکر وکړي تر څو پر اترونکو کې د وروژنه وسایل واخلي او دې لپاره فکر وکړي.
اغیزو ته د سیمیزو خلکو په خبره وورم د زنګوزیو او نخترو ونو کې لګیدلې دواړه د سیمې د اقتصاد لپاره ډیر مهم دي. په تیر بیا زنګوزیو څخه ډیر حاصل اخیستل کیږي. څه فکر کوئ چې آیا دا به اقتصاد باندې منفي اغیز ولري؟
ډیر زیاتې منفي اغیز لري. کله چې په ځنګل کې ور بلیږي یا موږ او تاسو وینو یا مشاهده کوو یا په رسنیو کې وینو یا تاسو وګورئ وشتمنی سوځي. کله چې وشتمنی سوځي تا باندې اقتصادي منفی اغیز د افغانستان په اقتصاد باندې د سیمې د خلکو په اقتصاد باندې. صحیح ده د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري، د سیمې خلک ډیره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته، بیا هم ډیره زیاته اقتصادي منفي اغیز لري. خپل جنغوزي سوځي، تاسو ګورئ چې په دې ورستیو کې د جنغوزي تجارت د هیوادونو سره په ډیر چټکۍ سره روانو، حتی په دغه روابطو باندې ډیر زیات منفي تاثیر کوي. د دې وروسته که چیرته مثلا چین ته یا نورو هیوادونو ته جنغوزي سي، هغه به پوښتنه کوي چې دا خو د نورستان نه یا دا خو د کونړ نه، د خپل درځنې منفي اغیز دي چې جنغوزي په کیفیت باندې کوي. علاوه دې نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي، بلکې هلته په ژوندیو وحشي حیواناتو په ژو نوي ټوکېدلي بوټي یا ځنګلونه، تاسو ګورئ دا د الله تعالی قدرت دی، په خپله باندې دا ځنګلونه رامنځته کېږي. هلته څوک نشته چې مداخله وکړي بوټي شنه کړي. همدغه جنغوزي چې تلیږي، دغه واړه بوټي چې شنه شوي په دوه درېو کلونو کې، دا بیا د منځه لاړه. هلته د شاتو مچیو دپاره، هلته مثلا مرخیړي، هلته د ځناورو د حیاتي وحش ځیر شکول، کړی شکول، دا ټول هغه مسایل دي چې په ځنګل کې د وژنې په پایله کې رامنځته کېږي.
د کرنې او چاپیریالي مسایلو په میرویس خوګیاڼۍ چې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګېدلي اور دا چې دغه اور څومره اقتصادي او نور زیانونه اړوي، په دې اړه خپل معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای
سي. او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته.
په بامیانو ولایت کې د بندي امیر د والیبال سیالي او اتل ولید یا کولنګ دوه وبدلې وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د سیالي د فولاد مرکز، یکاولنګ 2، یکاولنګ 1، تالاو برفک، دشتی ساخان مرکز او بند امیر لوبډلو ترمنځ د یوې ورځې لپاره وی چې 13 ورځ پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا، د دغه سیالیو پایلو به د یکاولنګ 2 او بند امیر لوبډلې فاینل ته ووتی چې یکاولنګ 2 لوبډلې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو اتلولي خپل کړه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوی. په غزنی ولایت کې د سیدل شهدا لوبډلې د فوټسال رمضان جام سیالي او اتلولي خپل کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه سیالي دوه میاشتې وړاندې د 22 ټیمونو ترمنځ په غزنی ولایت کې پیل شوې وه. یاد سیالیو پایلو به تیر ورځ د سیدل شهدا او سلطان محمد لوبډلو ترمنځ وشوه چې لوبه سیدل شهدا لوبډلې دو په یو سره وګټله. په دې سیالیو کې آریا صحت د اخلاقو جام، رحمت الله غوره لوبغاړی، یحیا رجبی غوره ګل وهونکی او موسا غوره ګل ساتونکی ونومول شول. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. او د اروپا د فوټبال د ملتونو لیگ د سیالیو په دوام کې نشپه د مارینو لوبډله له مالت سره لوبه کوي او لوبه هم شپږمې بجې د اروپا په وخت پیلېږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د دې لیگ په تیر شپنۍ لوبو کې هالند او اتریش لوبډله وکولای شول چې د خپلو سیالانو په وړاندې بریا خپلې کړي. د تیر شپې په لوبو کې د هالند لوبډله فرانسې ته 2-1 ماتې ورکړه او د اتریش لوبډله بیا کرواشیا ته په ماتې ورکولو سره درې ارزښتناک نمرې ترلاسه کړې. د اروپا د ملتونو جام لیگ تیرونی په فرانسې کې شوی او خای 50 لوبډلې تر شپږو ونیو پورې دیو بل په وړاندې لوبې وکړي.
دغه راز به هم په سپورتي لوبو کې تم کې، ولکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واورېدل، افغانستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوې ته د 200 منډو هدف وټاکه. اوس د زیمبابوې ټیم بیټنګ کې یو لوبغاړی سوځېدلی، په 5 اوورونو کې 11 منډې کړې دي. دغو لوبو ته زما همکار صفي الله ستنې ځکتنه کړې ده.
افغانستان او زیمبابوې هغه دوه لوبډلې دي چې په لاسهاو لوبې کړي او افغان ټیم پکې لاس بری بلل شوی. ځکه د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره او د لوبو پایلو ته په کتو، افغانستان تر اوسه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوې نه 15 ګټلې او لاس یې بایللې. د دوی وروستۍ لوبې د 2023 کال په فبروري کې وشوې چې هلته هم افغان ټیم بریا خپله کړې وه. سږ کال په جون میاشت کې د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړۍ کې سره مخ شوي.
Loss, all we can say about that. Gurbaz hasn't faced too many balls since his partner Shah came to the crease.
او سنوی لوبه لپاره افغان ټیم ګرن ځوان لوبغاړي لري. د لومړنۍ ورځنۍ لوبه لپاره د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرې، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، راشد خان، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک لوبیږي. تر لوبو مخکې افغان ټیم په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه وکړل او د راشد خان په څیر ځینې لوبغاړي بیا تازه د هند له غوره لیګ یا آی پی ایل ورستانه شوي. د سوپر لیګ سیالۍ چې د 2020 کال له جولای پیل او د 2023 کال تر مې دوام کوي پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 12 بشپړ غړي او هالند چې له اسوسییت یا دویم کټګوري ټیمونو دی لوبیږي. په پای کې به د سار 8 ټیمونه چې ډېرې لوبې یې ګټلې د 2023 کال نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره شي مخامخ ورتلی شي. پاتې دوه ټیمونه به بیا د غوراوي یو بل دور ترسره کوي چې پکې به د دویمې کټګورۍ له ټیمونو سره مخ کیږي. افغانستان تر دې دمه د سوپر لیګ په سیالیو کې له آیرلند، هالند او بنگلادیش سره مخ شوی. آیرلند او هالند یې ګټلي خو په بنگلادیش باندې خپلې لوبې 2-1 بایللي.
دغه راز وړاندې د ازادي راډیو د سپورټ په ځانګړې خپرونه کې به په افغانستان کې د سپورټي فعالیتونو په باب نور واورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د یو خپلواک بنسټ مشر وایي طالبان لا هم په افغانستان کې له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. د ډیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې بنسټګر بل روجو چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وایي د القاعده جنګیالي افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته راپورونه هم ورکړي دي. جکبر احمدي له ښاغلي روجو سره مرکه کړې په ګډه به واورو.
Thank you very much for your time, Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کول مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور یې پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو له مشره خپل بیعت نه وای کړی. که څه هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبانو او القاعده ترمنځ ځړی کې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړی وي چې نن هم قوی دي. القاعده د طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنیو افراطی ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسترولنې درلودې چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو والکا چنګ کړی. تمه نلرم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړی. دوی القاعده شبکه رات کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمنل زواهری کل مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې 150 کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور را دوي دا چې دوی هڅه کوي هغه لوی دي ځوال تیر بسي چې د دوی پیغام ته ځیر دي.
According to the UN report,
د ملګرو ملتو د راپور لمخې ویل شوی چې د القاعده شبکې اصلي رهبری د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورن کرشي پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yeah, as far as the location of Al-Qaeda,
د هغو اسناد له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنې دوه مخکې د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو د جملې په څلور وشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 کال په کندهار کې فعال و، له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه یې په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې کې حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړي چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حملې ورباندې وکړې چې دومره اغیزناکې نه وي، او دا حملې هغه وخت وسوې چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو په وړاندې جنګېدل. خو د لویدیز ملاتړ هیوادونه لکه هند لا هم کولای سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولای سي القاعده ته پناه ورکړي، او دا
مکر القاعده ته وخت او ځای په لاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنګیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبري او کسانې وکولی سي، ټوله نړۍ کې د لویدیځ او د لویدیځ د ګټو خلاف حملې تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلې چې له افغانستان څخه به د لویدیز پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملي ده، دوی دروغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11 کمیسون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نورو مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیز پر خلاف کومه حمله طرحه کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یو حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11 حمله وسوي. طالبانو دا ډول خبرې د دوحې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وې. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حمله وروسته القاعده شبکه له دغه هېواده وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هېوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلي. د دوحې تړون له افغانستانه د وتلو تړون وو. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
So it could seize the country.
As you know that Al-Qaeda is not the only
هغه چې په هیجه القاعده یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر اولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پنهه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناک ده؟
The Islamic State's Khorasan province is really a threat to the Taliban. The Taliban are a threat to the Taliban. خدا یو لوی گواش نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگیالیو شمیر یې هم کم دی. وروستی اټکل چې مالی دلې داده چې د دغو جګړه مارو شمیر شاوخوا 2000 تر رسیږي او په سیمه کې کوم متحد هم نه لري. د داعش خراسان څنګه غواړي د القاعده، طالبانو یا نورو ډلو په څیر برابر موقف ولري؟ کوم دولت یې ملاتړ نه کوي. طالبان بیا د پاکستان تر څنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولی سي په محلي سطحه په افغانستان کې حملې وکړي چې افغانان په ځنګړي ډول هزاره وګړي په نشه کړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي. طالبانو ډیر کسان بي وسلې کړل. خود داعش خراسان څنګه هغه حتی نه رسیدلی چې لویدیز ته کوم ګواښ پیش کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3 لک زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو ارګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګوندیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیز ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپل بقا تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
خو تاسو پوهیږئ چې د داعش خراسان څنګې د هغې راکټي حملې مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیښته وښوده. کولی شو ووایو چې دا ډله د سیمې په تیره بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښ ده؟
لکه مخکې چې مې وویل، دا که د افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کیږي، ګاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان، تاجکستان او پاکستان دی. پر ګاونډیو هیوادونو دا حملې محدودې وي. هو، د داعش ډلی خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل کیدی سي.
د ډیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې له بنسټګر او مشر بل روجو سره مرکاوه په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته د اندای هم اندېښنه لري او وایي چې په افغانستان کې د القاعده او د غرض داعش جنګیالي بیا د راټوکېدو په حال کې دي او د غرض د القاعده جنګیالي هم افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. په همدې سره دا برخه هم دومره و د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د چاپې ولسوالۍ د دې ګلدره په ځنګل کې چې دوه ځای اور لګېدلې و اور مړ شوی دی. له بلې خوا د نورستان چارواکو ویلي چې د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلې اور مړ شوی خو د دې ولایت مرکز پارون اړوند د کانتیوا په ځنګل کې لګېدلې اور تر اوسه پورې نه دی مړ شوی او د سیمې اوسیدونکي د مړ کېدو هڅه کوي. د سیمه ایزو خلکو په خبره اور د زنغوزیو او نښترونو په ونو کې لګېدلی دی. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې ترسره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاوره یوې بلې جګړې ته لار هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له جنګونو دوی په تنګ دي. د پاکستان حکومت دوی په سیمه کې یو ځل بیا د جنگ تیاری نه جوړوي. کابل ته له پاکستان تللې جرګې غړي او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف پرون وویل اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند سلا شوې ده. له پاکستانه کابل ته 50 کسیزه تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته ستنه شوه. په پاکستان کې د دیار لکه افغان راجستر شو کډوالو د تایید پروسه بشپړه شو. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایس سی آر په همکاري تر سره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو ان ایس سی آر استازولۍ په یو اعلامیه کې پرون وویل چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری زیاته کړې چې د افغان ثبت شوو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته اړتیاو د خپو هوای په هدف تر سره شو. نږدې 1,000,000 افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیرک کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا یو کال نور وخت لري. د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د زیمبابوې په مرکز حراري کې روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې لوبډلې ته د 200 منډو هدف ټاکلی دی. د زیمبابوې ټیم اوس لوبه کوي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی او په 1 اور کې 40 منډې کړې دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د فنلند له صدر اعظم سره یې کتلي او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي. ستولتنبرګ چې روانه ونه له واشنگتن څخه کتنه تر سره کړې پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدر اعظم سانا مارین سره یې په واشنگتن کې کتلي او ورسره د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیې لري خبرې کړې چې ورته ځواب وموندل شي. تر څو په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنلیکونو پروسه مخ ته لاړه شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په ناتو تړون کې د شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو د غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د منع کړی شوی د کردستان کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کرد ملیشو ته وه. ازادي رادیو او ریل کڅنګ چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي. مخکې لدی چې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ خبرونه واوري پام وکړي د سپورت ځانګړي خبرونه ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
سلامونه د لوبو له میدانه یوی بلی ونیزی خبرونه ته ستړي مشي هله د چروغ او جوړ وسی درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 ورځې او 100 ورځې سیالي تر سره کیږي د دې سیالي او د غشان دی لوبلړۍ ته د لوبغاړو د ټاکلو په معیارونو بعد کرکټ بورډ لویان سره بشپړه مرکه ولرو د ورځنی ورزش د اندازې پاړه به هم یو لاند مطلب واوري د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزون کې ویلي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي خو په سر کې د تیرونې مهمي ورزشي پیښې
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې له زیمبابوي سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي د دې لوبو قربا زیمبابوي دی او د لوبو د لړۍ په پلازمینه هرارې کې ترسره کیږي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادی رادیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکنیو تیاریو پر مټ ښه وځلیږي د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې یوه د دوشنبه او بل د رواني پنځشنبه په ورځ پلان شوی دی همدارس له دې لړۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شلوري زلوبې هم په پام کې دي افغانستان او زیمبابوي تر اوسه 25 ورځنۍ یا 50 اوري زلوبې کړي چې 15 افغانستان او پاتې زیمبابوي ګټلې دي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزون کوي وايي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي د افغانستان فوټبال فدراسیون روزون کې انوش دستګیر په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله که څه هم د ویتنام پر وړاندې خپل لوبه وبایلله خو بیا هم د وړتیا لري چې د آسیا ملتونو نوجامتا لار ومومي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 یې وبایلله له دې ماتې وروسته هم ښاغلي دستګیر په افغان لوبغاړو ډاډ مند دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به د لوبې پایله متفاوته وي د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لوبه خوځېده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لغموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړنۍ لوبه د جون په 8 د هانګ کانګ پر وړاندې وکړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې هیواد تر ټولو سترې شل اوریزه سیالۍ شپږیزه ساکل د اتو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د کرکټ بورډ د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پاکتیانی ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړ پیدا کړي ښاغلی پاکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولې مراسم به هم د روانې جون میاشتې په 10 نیټه ترسره د ښاغلي پکتیانی د معلوماتو پر بنسټ په شپږیزه لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې سږ کال به 8 لوبډلې ولوبېږي چې ټولې 2.5 لوبې به پکې وسي او شل ورځې به دوام وکړي د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي او د عبدالغفور رغبت جام بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې د بوکسینګ فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل ویس الدین غیاسی نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 20 غوره لوبغاړي چې پایلو بوته وتلي وو اتلان شول نوموړي زیاته کړه چې دا سیالۍ د یکشمې په ورځ د 10 لوبغاړو ترمنځ چې عمرونه یې له 10, 12, 13 کلونو پورې وو په 13 وزني کټګوریو کې د کابل په ورزشي جمنازیوم کې وسوې دا سیالۍ دروخات عبدالغفور رغبت د بوکسرانو ټولنې او د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري لکه وړاندې مو چې واوریدل درنو اوریدونکو د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 50 او شل اورونو سیالیو لوبلړۍ پیلېږي ویل کېږي چې د پاکستان تیز توپ چون کې عمر ګل هم په دې سفر کې افغان لوبډلې سره د توپ چونې د روزون کې په توګه یو ځای شوه په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړې
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې او درې نړیوالې 100 ورځې لوبې ترسره کوي په همدې موخه افغان کرکټ ملي لوبډلې له کابله د زیمبابوي په لوري سفر وکړ چې دغه لوبې به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د جون تر 14 نیټې به دوام وکړي
هوتک صاحب دا سیالۍ د افغانستان لپاره څومره مهمې دي یا راتلونکي نړیوال جام ته د وتلو په سیالیو کوم مثبت اثر لري
دغه سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه چې د 500 ورځې لوبې چې دي د او ډي آی سپر لیگ سیالیو پورې اړه لري او د اوډیا سپر لیگ سیالیو څخه لوبډلې کول شي چې نیخ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. افغانستان تر اوسه په اوډیا سپر لیگ سیالیو کې نه لوبي ترسره کړي دي چې په نه کې و لوبي ګټلې دي او په خه مقام پنځه مقام کې ځای لري تر اوسه، او تمه ده چې ان شاء الله د زیمبابوې پر وړاندې سیالیو کې هم ښه نتیجه ولري تر څو د سیالیو په جدول کې نور هم پورته ولاړ شي.
لدی وړاندې افغان لوبډلې دغه سیالیو لپاره څومره ترتیبات نیولي؟
د سفر وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ ترسره کړ چې په هغه تمریناتي کیمپ کې ورسره د روزنې په برخه کې یونس خان او عمر ګل هم شامل ول. دوی ورته روزنه ورکړله، لوبغاړو په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل چې ډیر څه زده کړي ول او له ښه چمتووالي سره دغه سیالیو دپاره آماده دي. همداراز ورته ویلی شم چې له هغې وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان کپ سیالۍ ملي لوبغاړو لپاره ترسره شوې چې دغه سیالیو مخه هم همدغه نړیوالو 500 لوبو لپاره د لوبغاړو چمتووالی و. لوبغاړي بشپړ چمتو دي، ښه چمتووالي سره زیمبابوې ته سفر کړی دی، او د دې سره څنګ کې درته ویلی شم چې د سیالۍ وړاندې افغان کرکټ ملي لوبغاړي زیمبابوې ته واستول شول تر څو شاوخوا یوه اونۍ په زیمبابوې کې خپل تمرینات ترسره کړي.
ویل کېږي چې د پاکستان پخوانی تیز توپ اچوونکي عمر ګل د بالینګ په برخه کې د دې سیالیو لپاره روزون کې ټاکل شوی. آیا رښتیا ده؟ که رښتیا وي له افغان لوبډلې سره یو ځای کېدل څومره مهم دي؟
په دې سفر کې عمر ګل هم د ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د روزون کې په توګه یو ځای شوی. عمر ګل د کرکټ ډګره پیژندل شوی شخص دی، خپل هیواد لپاره په سلګونو نړیوالې 500 لوبې کړي دي او همدا شانتې په نورو فارمټونو کې لوبې هم ترسره کړي دي. ورسره څنګ کې د روزنې په برخه کې هم د ښه مخینه لري، نو د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپ اچونې په برخه کې د روزونکو په توګه یو ځای شوی. ان شاء الله چې د یو ځای کېدل به د لوبډلې لپاره مثبت تاثیرات ولري.
هوتک صاحب، که د سلیکشن برخې ته راشو، ځینې انتقادونه شته سر له دې چې ځوانو لوبغاړو ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی، خو د بهیر محبوب په اړه ویل کېږي چې حق جوړېده چې په لوبډله کې وای. آیا سلیکشن کې عدالت په پام کې نیول شوی او د بهیر محبوب قضیه څنګه ده؟
لوبغاړي د پرفارمنس په اساس، د هغوی د کارکردګۍ په اساس، فټنس په اساس، او همدارنګه تر ویل شم چې مخامخ لوبډله ته پکتو په اساس او فارمټون ته پکتو د غټول اړخونه په پام کې نیول شوې دي او د لوبغاړو انتخاب شوی. هغه لوبغاړی چې تر ټولو غوره او بهتر و او په کوم ځای کې چې ځای جوړ د لوبډله کې هغوی ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی. چې موږ په میډل آرډر کې رحمت شاه په څیر لوبغاړی لرو، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په څیر لوبغاړی لرو، نجیب زدران په څیر لوبغاړی لرو، نو نشو کولای چې دغه لوبغاړي چې پرفارمنس هم ډیر ښه ده، د لوبډلې مهم لوبغاړي دي او نتیجه هم ښه ده، دوی نشو کولای چې ډراپ کو. او د سرچنګ کې موږ درته ویلی شو چې موږ په راتلونکي کې د افغانستان الف لوبډل لرو، ایمرجنګ لوبډل لرو، نور ځوانانو ته په هغه کې به ځای ورکړل شي، لکه بهیر شاه محبوب هغوی ته به په دغه شانت سیالیو کې ځای ورکړل شي. په لوبغاړو انتخاب کې له پوره شفافیت څخه کار اخیستل شوی او حق حقدار ته سپارل شوی.
کبیر تراشو له زیمبابوې سره سیالۍ وته، آیا دا سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپریږي؟ تر دې د مورته سپانسر پیدا شوه دی کنه؟
بله، هو، د افغانستان کرکټ بورډ د یادو سیالۍ لپاره رسمي اعلان کړو د سپانسر لپاره، چې د افغانستان کرکټ بورډ د سیالۍ ته په لټه کې دی، د سپانسر په لټه کې دی. او همدارنګه ورته ویل شو چې دا سیالۍ به په ژوندۍ بڼه خپریږي د افغانستان پورت ملي چینل څخه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو، آیا په هیګي چې په ورځنی ډول څومره ورزش لازم دی؟ ورزش کول د زړه د تنګون او اندیښنو لري کولو مثبت او غوره لار بلل کیږي. منظم ورزش د جسمي او رواني سلامتیا برخه ده. البته تل هم د خاص ورزشونو او حرکاتو کولو خبره مطرح نه ده. هر ډول فزیکی فعالیت لکه په پخو تاګ، منډه، جیم، سینکشی، فوټبال او نور کولای شي زموږ پر حالت ښه اغیز پرېږدي. ورزش د خوښۍ او خوشحالۍ هورمون په وینه کې زیاتوي. د دې تر څنګ د اندروفین هورمون چې د خوشحالۍ هورمون ته ورته ځانګړنه لري په وینه کې ترشح کیږي چې زموږ پر خوښ اوسېدو کې مهم رول لوبوي. ورزش زموږ د بدن د هورمونونو تعادل ساتي. ترسو زموږ ټول فزیکی او ذهنی عاملونه په سمه توګه کار وکړي. بل ګټه دا ده چې د ورزشي حرکاتو په کولو سره نور تاسې د اندېښنې او خفګان لپاره وخت نه لرئ، ځکه ذهني تمرکز مو په ورزش کولو کې بوخت دی او دا یو غوره خبره ده. راځئ ځان په منظمه توګه ورزشي حرکاتو کولو باندې عادت کړو، تر څو له بشپړ جسمي او رواني سلامتیا څخه برخمن شو. که په ټوله کې وایو، ډاکټران وایي چې ښایي 1.5 دقیقې ورزش کول د ورځې په اوږدو کې بسنه وکړي. هر ورځ 1.5 دقیقې ورزش کول مو د ژوند په سبک او خوند کې بدلون راولي. اړینه دا ده چې هر ورځ د ورزش کولو عادت خپل کړئ، تر څو په حال او روان کې مو د خوښۍ اغیز پرېږدي. درنو ملګرو، د لوبول میدان دا ونی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوشاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه یم. که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضی، که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کې د فانی کار یو 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نشي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې کور کې اوس 10000 15000 روپۍ د میاشتې خرچه یي. وړو وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کوم د روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کېنه، اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو به کوم چې نشم خو ځکه زیات را چولای چې دا خرڅ وسنګ خلاصوم څنګه نه خلاصوم، ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده نه کړی نه دی. کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی، لک 5000 روپۍ لګولي دي. دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډېر زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي. دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی. دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 50000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي
عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري، یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړه نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لویي خپل ټول لوړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي دغه خیخي په یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي، د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو نارامیو قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا رزرګدی الا اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږي، نو دا غو مسایل چې یو څه خپګانونه رامېسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، یا به دي ټولو ته خالی ورکوي، یا به مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم کې زړه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړی دي، سخت کړی مو دي، په ځای دي چې آسانې کو د واده مراسم ور سربلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر می دادې چې من هیڅ دی ونجلی زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې د ژوند چې دای باید خوند ترې نه وخت خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په د باندې دومره بوج راسي چې دی ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس ته په خواب پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پریک دي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالۍ په نوم باندې ډیر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینیم انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شته پیسې ګرځم په لار کې څوک در شغاله نه ښکاري، څوک سینیم نه وي، څوک وایي یو لو انشاء الله بل لو شي بس ختم شي بچا دګان دې پیسو لپاره، بس ودو کې باید کم خرچه وشي. لاس بوجي وریځ څوک پخې وي، پنځه بوجي پخې کې لاس منه وخت راوړي، پنځه منه راوړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
د دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یوه ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایلې یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځوروونکی یا غوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده لپاره هغه ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغه ته باید توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب پیژني او هغه باندې زیات تمرکز وکړي په واسطه دغه بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
We're gonna make it. شیر.